ازادي راډیو دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د روان نومبر میاشت په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پر مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غنی پرون په هلمند کې د لویو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په مفصل ډول اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قول اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه. ارګمانې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په ایرامه کې دا هم راغلي دي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات ورکړل شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین رباني دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس ته تیارو په اړه جوړه شوې وه. دوی وایي زه خوښ یم چې په ټاکلې ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په راوستلو کې د خپلو ژمنو یو اساسي برخه پوره کړه. ښاغلي رباني ویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت او شفافیت کار واخلي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاتیفا بیا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاس. د افغانستان د ولسمشر انتخابات راتلونکي حمل میاشت په وروستیو کې کیږي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په برخه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تیره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روانو. نوموړي ویلي دي چې دا پیښه شاید په ښویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د سوریې چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریې د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریې د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغوني آثار زیانمن نشي وتړل شو او لرغوني توکي نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شوه تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وژلي دي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هېواد زیاتې لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. چې چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوری د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راورسته په یو لویو پوځي پریډونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او ازغروالو موټرو سپارو پرون په دې پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه دغو مراسمو ته ورغلي وو. پخوانی چکسلواکیا چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو کلونو لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکسلواکیا په دوو هیوادونو چک جمهوریت او سلواکیا وویشل شو او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. او د یو تازه خبر لمخې چې تر اوسه جزئیات نه دي په ډاګه شوي، د انډونیزیا د یو مسافرونکو الوتکه د رادار له پردې لا درک شوې ده او ویل ده چې لویدلې به وي. ویل کېږي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 180 کسان سپاره وو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نومبر 28 باندې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون هلمند ته لاړ، دغلته د لوی پروژو د عملي کولو ژمنې وکړې او له افغان پوځیانو په ځانګړي ډول د جګړې د لومړۍ کرښې له پوځیانو سره د ځانګړو امتیازاتو د مرستو وعده هم وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوي د امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده. دا نړۍ مطبوعات هم لولو. او په خیبر پختونخوا کې بیا پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د سترې غونډې جزئیات در سره شریکو. انصاف پلټکه او د غراز دور کشو یو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 او په منځنۍ څپه 1296 واوري. او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم موږ په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل، دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لرې یو، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. د موضوع جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چی یماماتو وایي د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یماماتو دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې وه. هغه وویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی په ویچی د سولې په اړه ځانګړی بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناستې 9 میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پوهیږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې توجه وروسته له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل د سولې لپاره له ټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو دا هیله بیا وښوده چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاده کړي، په افغانستان کې د روانې جګړې د سوله ییز حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې له ټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی
شي.
واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی، او اخوا روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمنه شوي مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوي، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په ژنیو کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفی الله ستانکسي په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د نومبر په 28مه باندې جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې بحث وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تللی وو او دغلته د خلکو او له چارواکو سره وکتل. ولسمشر په هلمند کې د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او 215 میوان قلو اردو افسرانو پوځیانو ته وینا هم وکړه. زمونږ همکار محمد الیاس دایي له ولسمشر د ولسمشر د سفر له نږدې څارلی او په دې اړه راپور لري.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د شوز تر څنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ غونډه کې چې دولت ته مقام په وتلار کې جوړ شوی و ګڼې ژمنې وکړې. ویل ځینې به یې پراتلونکو دوو اونیو کې سرته ورسوي. زیاتې کړه لدی جملې به د بوس تصدی په نوم د پومبې د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کولو چارې چې د تیرو درې کلونو راهیسې په ټپه ولاړې وي بیرته پیل شي.
اول د بوس تصدی د 3 میلیون اکسپرس سره ژمنه کړې وه په دوه هفتو کې به درکول کېږي، او غیر له هغه نه د هلمند پانګوالو باندې ما غږ ته چې راستې د بوس تصدی دولت سره په مشارکت په پښو ودرو. دلیل څه ده چې اوس دا کوی؟ ټول د اردو او پولیس کالي پس له دې نه موږ خپله جوړو، د نورې نه خارج نه راو. نو هلمند تصدی په پښو ودروئ چې موږ ټول کالي د اردو او پولیس زموږ د زړور اردو د زړور پولیس کالي تاسو ته واخلو.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د ښوونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 ښوونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړېدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډېر ژر به چارې تر هلمند پورې راورسېږي ډېرو ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه. له تېرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه بند دي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغېز کړی. د هلمند معارف ته د پاملرنې په پار د ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو، او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو تشکیلاتو زیاتوالي برخه کې هم راته توجه وکړي.
کچه هم د کجکی د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کال وړاندې د یو ترکی شرکت سره امضا شوی و، خو ولسمشر یو وار بیا دغه پروژې د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی ول د زمیندار د کانال پاره چې د کلونو رئیس د هلمند د خلکو ارمان دی د قومي مشرانو او سیمایزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي
په هر قیمت کېږي ان شاء الله تعالی بند بل وړيږي څلوېښت میګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي او د زمیندار کانال او یا کالا ده چه ولس غواری آخی مراحلو که بر نتیجه تو رسیدی زمین داور ده او کانال غوارم پا هر قیمت تکیدی
ولس مشر په هلمند که دامنیتی سکتور ترچنگ په کرهنه پوهنه او شی حکومت ولی که اصلاحات ضروری و بلل او پروستول که ده زای چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کرد هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشوي. محمد الله صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لا استفاده
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د مشرانو جرګې سنی غړي او اداري پلاوی دیو امریکایي سناتور دا خبرې چې افغانستان د پاکستان سره د ډورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. دوی د یکشنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق غنی نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هره کچه وي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورم کرخې په اړه هم د غندلو دي او په هیڅ صورت سناتا د منلو وړ نه دي. یو لږ خبر زموږ چاته تېرېدونکي نه یو د افغانستان د ولسونو په پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول څرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان څرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لوری پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیت پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورنډ کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورند متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل د دیورند فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې پاړې تصمیم ونیسي.
درو مورید نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورن کرخه په 1893 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان کې دروانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
ډیلی میل آنلاین برتانوي ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خپرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خپرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. د لیمیل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رایه ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي، نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایه ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن او ورونه یې وژل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونی غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منلې دي. سفی الله سنګزی پرې راپور لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شوو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شوو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
دم زده خلق جلسه ده دلتا من تیرا غلی دی مقامک نیوینم دخل زامنو تصویرون یا خستی دی دلتا ورون را خستی دی پخبل ورکو پس گردی دا دلگو استیما دا اور یا سست آواز دنشوائی وری دلائی ساواز نورو خلق ورلی دو فاغای هم پسانو پیردو استانا یا نتورک بانکو دا انصاف دای دا کوم انصاف دای
دا غواندی زینو آمو گردنوالو تا هم دا خبرو چانس ورکل چو چی هر یوی دا یورک شوی یا وجل شوی یا دا ونکوالا دا پختون جغورنی دا غرزنگ یو بل مشر و دا پاکستان دا پارلمان غری علی وزیرو ویل چی دا جنگ دا ختمولو پلتا که دا زکر طول قبائل پا یوا تیره لسیزه که جنگ زا پلیدیم
میش داریایی چه کمیش توس چطننگ زوره دنی پا دانا جوت دا میش توس خوانده منده زوره دنی دی نو پا چار داها دو چه آقا مشره شده آقا زوره دنی شده چه هر چیز دا میش جلسا وی چه آقا میش سرا دا زونه سرا رو والی
علی وزیر زیاد تکره غرزنگ یو خود جوش حرکت ده چه بخبره ده خلکو ده حقونو ده ترلاسه کولو لپاره با خپلا مبارزه کوي. اخو ده غرزنگ یو بل مشره و ده پارلمان غری محسین داور ویل تولی غختنی قانونی دی او ده قانون په چوکات کې خپلی غختنی مطرح کوي. داور داسې وخت خپلی غختنی قانونی بولی چه ده غرزنگ گن غری او پلویانی په تیره یو کال کې چه لارینونه او اعتراضی غونډې پیل شوی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو د ورک شوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پوز د زور زیاتیو د بندولو هڅې کوي. دغه غورځنګ ورسته له هغه نړیوالو وپیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په غبرګون له دیره اسماعیل خان د لسګونو زره خلکو یو لاریون پیل او تر پیښورې ورساوه. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ځینو غوښتنو د پر ځای کولو خبره کوي خو وایي د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پوز او سیاسي ادارو نیوکې ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول یې پوره کړي خو پی ټی ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اوری د افغانستان د عامی روختی وزارت وی لحر دو افغانانوی یو لروانی فشارونو زوریگی. دی یاد وزارت روختی خدمات و مرسیال فدا محمد پیکاند روانی روختی د نړیوال ورزی پا مناسبت دا خبری کردی. یوسف خان زدران پی ریپورت لری.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشمې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی داره.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانانو یو یه طولنی زا روانی ستونزه لری او باید ویل شی چه دومرلوی قشر تا تروس روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گرسیدن نشی کوله که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کردی جر یا هم پلک زند سر پر روانی ناروغی اخته کی. د ښاغلي پیکان په خبره بیلابیل لاملونه له دې ډلې جګړه ناامني په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاري د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د اضطراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړې استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 12.6% ښودل شوې ده. غلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزو نه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګاره خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډېره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي.
Mental Health Day is an important event.
دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی چې بنګ ته د معلوماتو د راټولولو د عامه پوهاوی د خبرولو او پلانونو د عمل کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکي همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوند قول اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په